په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې دا خبرونه مو یو ساعت ده. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس د کاناډا یوه کنفرانس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت او په بهر کې د افراطي ډلو د پټن ځایونو په اړه خبرې کوي. په پیل کې له فرشتې جلال زینه خبرونه اورو.
اوریدونکو خیر راغلاست پروگرام ته. ستړي مسې د مهمو خبرونو سرخط دادی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د پاکستان په وړاندې لوبه لري او د عراق دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو یې د سوریه سرحد ته نږدې هغه وروستی ښارګوټی ونیو چې لا هم د داعش په لاس کې و. خبرونه تفصیل. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم په غونډه کې ګډون کوي. عبدالله د دې اونۍ په پیل کې په رسمي سفر د شمالي امریکا هیوادونو ته ولاړ. هغه به نن په کاناډا کې نړیوال امنیتي کنفرانس ته د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د تروریزم پر ضد پر روانه مبارزه او په سیمه کې د تروریستي ډلګیو پر فعالیت خبرې وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغو لاسته راوړنو چې موږ تر اوسه درلودلې او پر هغو مسایلو باندې به چې لا هم د افغانستان څخه د باندې د افغانستان داخلي امنیت هغه دی او د افغانستان او نړیوالو مشترک هدف چې هغه د تروریزم محور ده هغه له خند او ځان سره مخامخ کوي.
د هالیفاکس نړیوال فورم پر وپاڼه د خبرو شو معلوماتو پر اساس په نننۍ غونډه کې د بیلابیلو دولتونو او نړیوالو سازمانونو 300 استازي ګډون کوي. د غونډې یو شمېر ګډونوال به د افغانستان په اړه جلا جلا بحثونه هم جوړ کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله د یکشنبې په ورځ په فاینل سیالۍ کې د پاکستان د 19 کلنو د کرکټ د لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان او پاکستان د یکشنبې په ورځ د آسیایي کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د اتلولۍ د ګټلو لپاره لوبه کوي. د آسیایي کرکټ شورا نن وویل چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو کرکټ لوبډلې د نیپال لوبډلې ته په 2 وکټونو ماته ورکړه او له پاکستان سره فاینل ته یې لاره وېسته. د نیپال سره په مسابقه کې تاس افغانستان ګټلی و او د آسیایي کرکټ شورا وایي چې د افغانستان له لوري بیټسمن محمد آصف شیخ او د نیپال له لوري جیتندرا سنگا مسابقه پیل کړې وه. د آسیایي کرکټ شورا وایي له نیپال سره په سیالۍ کې د افغانستان په لوبډله کې رحمان الله ګربز شپږو وکټونو باندې د لوبډلې لبري سره زیاته مرسته کړې وه. د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ پر اساس 3000 امریکایي عسکر افغانستان ته استول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پر نوویل چې د نوې ستراتیژۍ پر اساس افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو پروګرام بشپړ شوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر په اگست کې د افغانستان په ګډون د ټولي جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو خبره وکړه. د اضافي عسکر به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرامونه پر مخ بیایي. له دوی سره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 14000 تل ورسوي. خو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي منشي جنرال جان نیکلسن عمومي مشر جنرال جان نیکلسن د لښ دلژ 14000 عسكر غوښتنه کړې ونه. د نیکلسن د غوښتنې د پوره کولو لپاره د ناتو اروپایي غړو هم د عسكرو استولو ژمنه کړې ده. او په جوزجان کې په څلور ولسوالیو اقچا قوشتې په درزاب او فیض آباد کې د جګړې لامل په ورستیو څو اونیو کې لښته لږه سلطنه ملکی وګړي وژل سوي او زخمیان شوي دي. د جوزجان والی لطف الله عزیزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د داعش او وسلوالو طالبانو او د دغو دواړو ډلو او د افغانستان د حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې لامل لسګونه کورنۍ تیښتې ته اړ شوي دي. لطف الله عزیزي له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې له بېځایه خلکو سره د بیړنیو مرستو لپاره لاس وغځوي. په جوزجان کې بېکورسو خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې سوړ ژمی په مخ کې دی او که چیرې مرستې ورسره ونیشي ماشومان او سپینږیري خلک به له سخت وضعیت سره مخامخ سي. د عراق دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو یې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف یې ملاتړ کاوه د داعش له وسلوالو هغه وروستی کلی هم ونیو چې تر اوسه یې په لاس کې و. د عراق پوځ نن په خبر پاڼه کې وویل چې پوځي ډلګیو او سیمه ییزو قومي جنګیالیو په النبار ولایت کې د راوه ښارګوټی چې د فرات سیند پر غاړه پروت دی نیولی دی. د رپورټونو په حواله په زیمبابوې کې د حاکم ګوند زانو پی اف مشران نن پر داسې یو پریکړه لیک کار کوي چې پر اساس به یې تر یکشنبې پورې ولسمشر رابرت موګابی له دندې لرې شي. په دې مذاکرو کې د جنوبي افریقا چارواکي او د سیمې یو شمېر نور د نورو هیوادونو استازي هم برخه لري. په پریکړه لیک کې به همداراز په هغه صورت کې چې موګابی له واکه د لرې کېدو څخه انکار وکړي د هغه د استیضاع مقدمه جوړه شي. د زیمبابوې پوځ نن وویل چې پر دې مسله له 3 کلن رابرت موګابی او د هغه له مېرمنې ګریس سره خبرې کوي. رابرت موګابی چې له 4 ورځو راهیسې د زیمبابوې پوځ د هغه په خپل کور کې نظربند کړی، نن په یوه پوهنتون کې د محصلانو د فراغت په مراسمو کې راڅرګند شو، خو ښځه یې نه ده لیدل سوې. او ایرانی الاصله ترکی سوداګر رضا زراب د ایران له رژیم سره د امریکا له بندیزونو د خلاصېدو لپاره په همکارۍ تورن دی او پرون د محکمې دوهمې غونډې ته نه دی ورغلی. د رضا زراب له دې کار سره اوازې دي چې شایي له امریکایي څارنوالانو سره یې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د امریکا NBC نیوز ټلویزیون پرون د کره سرچینو په حواله وویل چې رضا زراب د امریکا له هغه زندانه چې تر نیول کېدو وروسته پکې اچول شوی و ایستل شوی او په یو پټ ځای کې د امریکایي څارنوالانو تر نظر لاندې ساتل کېږي. ویل شوي چې رضا زراب د ترکیې له حکومت سره نږدې روابط لري. بلومبرګ نیوز هم د دوو خبري سرچینو په حواله ویلي چې رضا زراب د څارنوالانو تر نظر لاندې دی او د امریکا په فدرالي زندان کې نور نه ساتل کېږي. رضا زراب او د هغه مدافع وکیل پرون په منهاتن کې د محکمې غونډې ته چې پر ایران د بندیزونو له مسالې سره د هغه د محاکمې د تیاری لپاره جوړه شوې وه نه دی ورغلی. رضا زراب د امریکا حکومت د 2014 میلادي کال د مارچ په میاشت کې ونیو.
تاسو آزادي رادیو ته واجی یاست. د دې یو ساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان اجرایي رئیس د کاناډا یو نړیوال کانفرنس ته پر ځینو جدي مسایلو وینا کوي.
د وینا تمرکز به پر هغو لاسته راوړنو چې موږ تر اوسه درلودلې او پر هغو مسایلو باندې به چې لا هم د افغانستان څخه د باندې د افغانستان داخلي امنیت اغېدوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به راتلونکی میلادي کال په متحده عرب اماراتو کې وسی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د روسیې لخوا د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو پیشنهادي طرحه ویټو یا رد سوې ده. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د افغانستان د امنیت پر وړاندې ستونزې او په بهر کې د افراطي ډلو د پټن ځایونو له منځه وړل د هالیفاکس د نړیوال کانفرنس د اجنډا مهم موضوعات دي چې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون په کاناډا کې جوړیږي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي چې ښاغلی عبدالله به د هیواد امنیتي ستونزو په اړه دغه کانفرنس ته په خپله وینا کې معلومات ورکړي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د هالیفاکس په نړیوال کانفرنس کې چې نن په کاناډا کې پرانستل کیږي د افغانستان د سولې په اړه چې له کلونو را په دې خوا د افغانانو هیله ده ورته سترګې په لاره دي خبرې کیږي. اجرایه ریاست وایي په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي ستونزو د حل پر اړوندو موضوعاتو تمرکز وشي او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړي چې په پاکستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د له منځه وړو په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې 2 ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د کړکېچ د حل پر مسایلو ژور بحثونه په پام کې دي او ښاغلی عبدالله به د افغانستان د جګړې پر بهرنیو اړخونو خبرې وکړي.
په ټوله کې د وینا تمرکز به پر هغو لاسته راوړنو چې موږ تر اوسه درلودلې او پر هغو مسایلو باندې به چې لا هم د افغانستان څخه د باندې د افغانستان داخلي امنیت اغېدوي او د افغانستان او نړیوالو مشترک هدف چې هغه د تروریزم محور ده هغه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کوي.
د هالیفاکس امنیتی کنفرانس هر کال د نړۍ د شاوخوا 300 چارواکو او امنیتی کارپوهانو په ګډون په کاناډا کې جوړیږي او د جګړې د مخنیوي او د سولې پر اړوندو مسایلو خبرې پکې کیږي. اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله د کاناډا له سفر مخکې په متحدو ایالاتو کې هم له چارواکو سره په کتنو کې د هیواد د امنیت پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله په دې ترڅ کې پرون د متحدو ایالاتو د ملي امنیت له سلاکار جنرال هیچ آر مکمستر سره په کتنه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د مشارکت پر بنسټ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د اجرایی ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي چې مک ماستر د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې په مختلفو برخو او په ځانګړي ډول د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او د ډیموکراسۍ د ملاتړ په برخو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ.
موردل چې د هالیفاکس په امنیتي کانفرنس کې د افغانستان ټینګار د تروریستي ډلو د پټنځایونو له منځه وړل او پر ملاتړو یې د فشارونو زیاتول دي. د افغانستان اجرایی رئیس په دغه کانفرنس ته د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم خبرې وکړې. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کور ځینې غړي وایي چې تر هغو د افغانستان په قضیه کې شکیل هیوادونه یوې فیصلې ته ونه رسیږي په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي راتلی. د دغه کور نور غړي بیا وایي چې د افغانستان جګړه قومي نه بلکې د باطل په وړاندې د حق جګړه ده. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو کور چې له یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه جوړ شوی وای د افغانستان سوله او جګړه په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. د دغه کور مسولینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناشته ته وویل په افغانستان کې هغه محل سوله راتلای سي چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل هیوادونه په خپلو کې سره هوکړه ته ورسیږي. د سیاسي ګوندونو د کور غړي او د واحد افغانستان ګوند رئیس محمد عمر عیار وای کچېری بهرني هیوادونه وغواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ شي نو د نړۍ ځواکمن هیوادونه په ځانګړي ډول امریکا، روسیا، چین، هند، پاکستان او ایران دي د افغانستان د جګړې په ختمېدو کې په خپل منځ کې هوکړه وکړي. هغه وای هغه محل سوله راتلای سي چې ټول هغه هیوادونه یو توافق ته سره ورسیږي له هغې پرته دښمنانو او تروریستانو ته وخت ورکول دي او نشو کولای تلپاتې سوله ولرو. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او یو شمېر مطرحو سیاسي چیرو د سولې په بین الافغاني خبرو ټینګار کوي. افغان حکومت له دې وړاندې ویلي وو هغه مهال په افغانستان کې سوله راتلای سي چې د افغانستان له پولو بهر د تورستي ډلو ځالې له منځه یوړل سي او پاکستان د تورستانو په له منځه وړلو کې صادقانه همکاري وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي تر کومې چې د افغانستان د سولې په اړه یو نړیوال توافق رامنځته نه سي د سولې په برخه کې د افغان حکومت هڅې به کوم ځای ونه نیسي. د چارو کارپو محمد امین فرهنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وای دا تاییدوم تر کومه چې د نړیوالې ټولنې له لوري په ځانګړې توګه د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته یو قاطع تصمیم ونه نیول سي د افغانستان ستونزه ځای ته نه رسیږي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په ډېره میړانه او صادقانه ډول جنګیږي خو شاید حالات همداسې دوام پیدا کړي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو کور دغه شان د افغانستان جګړه د باطل پر وړاندې د حق جګړه وبلله. د افغانستان جګړه قومي نه ده بلکې بهرني ابعاد لري. د دغه کورغړي او د افغانستان د ملي سولې ګوند رئیس شاه محمد پوپل په دغه ناسته کې وویل د افغانستان جګړه قومي ګڼل یوازې یو شخصي نظر ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو روانه خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې یو برخه جوړوي. بادام د کندز د بڼوالو له عمده محصولاتو ګڼل کیږي. بزګر وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال د بادامو حاصلات زیات وخو د دوی په خبره چې نرخونه ټیټ دي. تفصیل د اجمل آریان پر راپور کې.
په تیرو څو کلونو کې د کندز په کچه د کرنې او مالدارۍ وزارت د باغدارۍ د پروګرام لخوا د بادامو، انګورو او د نورو میوو زیات باغونه جوړ شوي او دهقانانو ته د باغدارۍ په برخه کې سهولتونه هم رامنځته کړي دي. محمد نبی چې د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د بادامو باغ لري وایي چې سږ کال د بادامو حاصل ډیر ښه و خو په بازار کې مناسب نرخ نه لري.
من محمد نبی د چهاردرې اوسیدونکی بادام خو بیا هم نظر نور کړو خو سر دغه نه یو خاطه ایا خاطر چې هر تاثیر پکړی یا د اواو یا د کوم مرض نه درلودي. بازار سکل مزن لري پروس کال خو بار ده. دغه بادام پروس کال موږ په تقریبا په 2500 وزره خرته اوسې څوک په 1500 نه دغه د جنگو تاثیر د سم دغه حالت څوک نه سي خريزي.
په ورته وخت کې د کندز د قلیزال ولسوالۍ یو تن بزګر هغه محمد هموي چې سش کال بادام څخه ډیر حاصل ترلاسه کړی خو بیا دغه زراعتي محصول لټیټ نرخ څخه شکایت کوي.
وځي د قلایزال ولسوالۍ وسیدین کایما 1250 لرم او سکهاله د اصلات د بادام ډیر خدا او نرخ ډیر ټیټ دنو. آر کال منګه بادام بس خرڅول په 3000 او 2500 سکهاله بيخي ارزان دي بس 1500 روپۍ سوي دي بيخي ټیټ دو.
د کندز د بزګرانو د خبرو پر بنسټ که په سیمه کې ډاډمن امنیت وي او جګړه نه وي د دوی زراعتي محصولات هم ښه بازار مومي، خو که جګړه وي نو د تازه میوو او زراعتي محصولاتو اخیستلو لپاره د نورو ولایتونو سوداګر هم نه راځي، نو له کبله دهقانان تاوان کوي. بلخوا د کندز د کرنې ریاست د زراعتي چارو امیر عبدالبصیر فقیری ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې دغه ولایت د بادامو په تولید کې مشهور شوی دی او د کندز بادام خارج ته هم صادرېږي.
هر کال به بې وخته به یخنۍ کېده، هود میاشت کې چې د بادام د ګل په وخت کې به و ډېر خساره به رسولې بادامو ته. خوشبختانه چې سږ کال یې داسې کوم حادثه پېښ سوی نه ده. سږ کال یې د بادام حاصلات ډېر ښه دي. یګانه شی چې دلته مشکل لري مارکیټ نه، چې قیمت یې ټیټ سوی ده. په مارکیټ کې زمونږ په ولایت کې تقریبا 4000 نه اضافه بادام باغونه وجود لري. نور ولایتو ته حتی خارج د افغانستان هم صادر کېږي.
د یادونې وړ ده چې سږ کال په عمومي توګه د کندز په کچه زراعتي محصولاتو لکه انګورو، بادامو، خټکیو، هندوانو او نورو میوو ښه حاصل ورکړی و، خو د مناسب مارکیټ نشتوالی هغه ستونزه ده چې د دې ولایت بزګران ورڅخه شکایت کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د خوست د تیریزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالي اړوند د هارون خیلو اوسیدونکي وایي د دوی پر سړک بار وړونکي او د سپرلویو ګاډي تر سرحده تګ راتګ کوي، خو د سیلابونو د راوتلو له کبله دغه لار په ساعتونو ساعتونو بندوي. ځایي چارواکي د سیمه ییزو ستونزې تاییدوي، خو وایي چې د نورو پرمختیایي کارونو تر څنګ د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د اساسي پلونو جوړولو ته هم پاملرنه کړې ده. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د خوست د تریزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالۍ اړوند د هارون خیلو اوسیدونکي وایي سیمه د سیلابونو په مسیر کې پرته ده، او که د خوست پر شمالي سیمو لږ باران وشي نو خوړونه پرې راځي او له کبله یې سیموال یو بل ځای ته نشي تللی. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبه په ورځ د هارون خیلو د پل د کار د پیل په ځای کې ازادۍ راډیو ته وکړې. یاد پل چې 40 متره اوږدوالی او 8 متره عرض لري، د ټول ګټو چارو وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه به د 6.5 میلیون افغانیو په لګښت د یو کال په موده کې جوړ شي. حاجي شاولي چې د هارون خیل اوسیدونکی دی وایي چې
اول ګلم خان د دوی میدان دادو د داود خان د وخت نه یې دا نظر و چې مقصد دا ترین تلی شي، نو دا ډېر دي پیدې ول، دا دلته ډېر قدام لندر صدک انتر کوټکي پورې توروبول دا ټول د دې لیارې نه استفاده کی.
حاجي سخي چې د لکڼو د بابرو کلي اوسیدونکی دی وایي لګاډو سربیره په باراني موسمونو کې زده کوونکي هم ښوونځیو ته تګ او راتګ نشي کولی.
ستونزې په دا دي چې دا فال چې کله روشي دې طرف ته لنډر صدک قدام دا مسکینونه شي تلله پتی کیږي، یا دې طرف ته کوم ملونه چې بیا کوم بچون چې مکتب ته روغلي یا نشي پرې کېدله.
د هارون خیل یو بل تن اوسیدونکی شمس الله د پل د کار پر پیلېدو خوښي څرګندوي او وایي چې
دا خوړونه برتلل او موږ به باند پتی کېدلو د هر سره نو نخلولي. ان شاء الله ډېر په نږدې وخت کې به دا پل تیار شي، موږ به دا مشکلات په موږ ټول حل شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي د تریزیو او علي شیرو ولسوالۍ د هارون خیلو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې د نورو پرمختیایي کارونو ترڅنګ د پلونو جوړولو ته هم پاملرنه کړې ده. خوست والي حکم خان حبیبي د هارون خیلو د پل د کار د پیل په ځای کې ویل چې
خوست یو داسې ولایت ده چې همیشه پکې موسمي بارانونه کېږي او د بارانونو له امله وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي چې موږ درانه ولسونه له ستونزو سره لاس په ګرېوان دي، او د دې ترڅنګ نه یوازې داسې ولسونه به د سیلاب له ستونزو نه خلاص شي، بلکې بل ارزښت یې په دې کې ده چې دغه پل زمونږ د سرحد سره لاره تړي او په دغه باندې په راتلونکي کې د ګاونډ هیواد پاکستان سره یو لپاره یې نښلیدونکو لارونه.
د یادونې وړ ده د غلام خان بندر سربیره خوست پاکستان ته د ګاډو د تګ او راتګ 9 فرعي لارې لري چې یو شمېر تر سرحد پورې پخې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وړاندې په ځازی میدان، تریزیو، ډبکی، غلام خان، تڼیو او سپیرې ولسوالۍ پاکستان ته بار لرونکو او د سپرلیو ګاډو عادي تګ او راتګ کاوه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
د سیمې او نړۍ په مسله کې مهمه موضوع دا ده چې روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې په اړه د امریکا متحده ایالاتونو پیشنهاد ویټو یا رد کړ. د دې پیشنهاد له مخې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي ټیم ماموریت نوی کېده. دغه ماموریت په سوریه کې دا څېړه چې څوک د کیمیاوي وسلو په مرسته د حملو مسؤل دي.
آزادي راډیو
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دغه پیشنهادي طرحې ته پرون په داسې حال کې رای ورکړل شوې چې څو ساعته وروسته یې یعنی د تېرې شپې په نیمایي کې د ملګرو ملتونو د تحقیقاتي ډلې د ماموریت د اعتبار موده پای ته رسېده. له کله چې په 2011 میلادي کال د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې، دا لسم وار دی چې روسیه د ملګرو ملتونو هغو پریکړه لیکونو ته چې د سوریې د کورنۍ جګړې اړوند دي د ویټو یا رد رایه ورکوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلی وویل د روسیې لخوا د ویټو مسالې په ډاګه کړه چې تل یې د خپلې متحدې یعنی سوریې د خوندیتوب لپاره هڅې کړي. له 2015 میلادي کال راهیسې چې تحقیقات پیل شوي، د سوریې حکومت له یوه مورد پرته د نورو ټولو کیمیاوي حملو مسؤول بلل شوی دی. د کیمیاوي وسلو په مرسته په دغو حملو کې د سوریې ملکیان وژل شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل
روسیه هغه تحقیقاتي میکانیزم لمنځه یووړ چې امنیت شورا یې په لوی اکثریت ناتړ کوي. د حمله کوونکو د پیژندنې لپاره یې زموږ د قابلیت په مخنیوي سره روسیې د نورو حملو د تشخیص لپاره هم زموږ توان کمزوری کړ.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 15 غړي هیوادونو له جملې یولسو یې د امریکا متحده ایالاتونو د پریکړه لیک د دغه مسودې ملاتړ وکړ. د دې طرحې له مخې د تحقیقاتو موده لږ تر لږه د بل کال لپاره غځول کېدله. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی روسی استازو ته په خطاب کې وویل زما روسی دوستانو، د کیمیاوي وسلو په مرسته بله حمله به ستاسو پر سر وسي. هغې زیاته کړه تاسو ټولې نړۍ ته دا وایست چې د کیمیاوي وسلو کارونه هیڅ پروا نه لري. بلخوا په امنیت شورا کې د فرانسې استازي فرانسوا دولت وویل د روسیې د ویټو یا رد رایه هغو نړیوالو هڅو ته یوه ضربه ده چې د کیمیاوي وسلو د کارونې مخه یې نیوله. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا په ځواب کې خپل انتقاد وکړ. وی ویل د تحقیقاتو میکانیزم بشپړې کتنې ته اړتیا لري او داسې یو جوړښت ورته پکار دی چې په مرسته یې د کیمیاوي وسلو د کارونې په اړه د اول لاس معلومات راټول کړي، نه دا چې د سوریې په شخړه کې د ښکېلو لوریو له طریقه دغه اسناد او شواهد برابرېږي. د روسیې سفیر دغه میکانیزم یو لاسپوڅې ډوله جوړښت وباله چې د ده په وینا د غرب لخوا پکې لاسوهنه کېدلی سي. روسیه د تحقیقاتي ډلې د هغو معلوماتو سرسخته منتقده ده چې پکې ویل سوي د سوریې حکومت په 2014 او 2015 میلادي کلونو کې لږ تر لږه په دوو حملو کې له کلورین ګازو استفاده کړې ده. په دغو معلوماتو کې ویل سوي چې د سوریې حکومت په 13 اپریل میاشت کې پر خان شیخون شارګوټي په یوه هوایي حمله کې سارین ګاز کارولی و چې نږدې 100 کسانې په نتیجه کې وژل سوي وه. خو سوریې په وار وار د کیمیاوي وسلو د کارونې راپورونه رد کړي دي. تحقیقاتي ټیم دا معلومات هم ترلاسه کړي چې داعش سختریزې ډله هم په 2015 میلادي کال د هغې حملې مسؤوله ده چې له زهرجنو ګازو پکې استفاده سوي وه.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
د زیمبابوی پاوز وایي چې له ولسمشر رابرت موګابي سره له واکه د لاسه اخیستو په اړه په خبرو کې د پام وړ پرمختګونه سوي دي. د زیمبابوی پوځي چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې له کودتا وروسته د موګابي پر ضد د اقداماتو په لړ کې د هغه ځینې متحدان تر تعقیب لاندې نیولي او لومړی میرمن او ځینې نور چارواکي بندیان کړي دي. موګابي که څه هم په کور کې نظر بندې خو نن یې په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړ او تود هرکلی یې وسو. تفصیل له احمد تکل نوري.
د زیمبابوی پاوځ په یو بیان کې چې نن د دې هیواد په رسنیو کې خپور شویل دي چې له ولسمشر رابرت موګابي سره خبرې اوس هم روانې دي او د پام وړ پرمختګ پکې شوی. بیان زیاتوي چې اوسمهال د پاوځ له علاقه قمندان سره په دې اړه چې روان کړکیش ته څنګه د حل لارو موندل شي خبرې روانې دي او له نتایجو به ډیر ژر خلک خبر شي. د راپورونو له مخې په دې خبرو کې موګابي هڅول کیږي چې واک نوي حکومت ته وسپاري، خو ښایي د قدرت د سپارلو د وخت په مسله کې به د دوی ترمنځ اختلاف را برسېره شوی وي. د موګابي د ولسمشرۍ دوره راتلونکي کال کې پای ته رسیږي او واکمن ګوند په پام کې لري چې راتلونکي میاشت د زیمبابوې د برخلیک په اړه د بحث لپاره غونډه وکړي. پوځ وایي د ولسمشر پر شاوخوا د راټولو جنایتکارانو د جرړو د ایستلو په عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی او زیاتوي چې په دې ترڅ کې یو شمیر کسان نیول شوي او ځینې نور تر تعقیب لاندې دي. د پوځ بیان یادونه کوي چې د کسانو جنایتونه کړي او زیمبابوې ته ټولنیز او اقتصادي زیانونه اړولي دي. د راپورونو له مخې پوځ
په هغو وزیرانو او چارواکو پسې ګرځي چې له لومړۍ میرمنې ګریس موګابې سره نږدې دي. پوځ پر دې چارواکو د جی څلوېښت د بانډ نوم ایښی، ځکه ډیری دا چارواکي د څلوېښتو او پنځوسو کلونو ترمنځ عمرونه لري او د سیاستوالو په هغه نسل پورې نه دي تړلي چې د اقلیت سپین پوستو له واکمنۍ څخه د اکثریت تور پوستو د ژغورنې په مبارزه کې دخیل و. د زیمبابوې په پلازمېنه هرارې کې نن په داسې حال کې چې خلک په ورځنیو کارونو پسې راوتلي وو، پوځیانو په زغروالو ګاډو کې ګزمې کولې. خلک وایي وروسته له دې چې پوځ واکمن شو سخت ویرېدلي وو، خو اوس دوی د امنیت ستاینه کوي. ځینو ورځپاڼو په خپلو سرلیکونو کې لیکلي دي چې د موګابې دوره نوره نو پای ته رسېدلې او د یوې ورځپاڼې سرلیک د نوي عصر سباوون و، او بلې یوې لیکلي وو چې موګابې به د اووه دېرش کلنې ظالمانه واکمنۍ په خاطر هیر نه شي. موګابي که څه هم په کور کې نظربند دی، خو نن د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې راڅرګند شو او هرارې ته نږدې د یو پوهنتون د محصلانو د فراغت په غونډه کې برخه واخیسته. د غونډې لویې خیمې ته له ننوتو سره سم څو زره محصلان او میلمانه ودرېدل او د ده هرکلی یې وکړ. پوځي چارواکي هم تر اوسه هڅه کوي چې درې نوي کلن موګابي ته چې د نړۍ تر ټولو سپینګیری رهبر دی، د ولسمشر او د پوځ د اعلی قمندان په ویلو سره درناوی څرګند کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
په ازادي راډیو ټکی کام کې د ازادي راډیو روانې خبرونې په ژوندۍ بڼه اوریدلای سي. دغه راز تیر خبرونې په سبتي بڼه موندلای سي او خپل کمپیوټرونو ته ډاونلوډ ډولای سي. اوس هم یو جالب موضوع څیړو. د ټرافیکي پیښو یو علت د انسان بې حده ستړیا او بېخوبي شول سوې ده، خو اوس ساینس پوهان پر دې موضوع کار کوي چې د موټر چلوونکي په ژغ کې د ستړیا او بېخوبۍ اندازه ځانته معلومه کړي. نوریاس نوري تفصیل لري.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بېخوبۍ تر څنګ د اکثرو ټرافیکي پیښو، هغه هم د شپې لخوا، یو عمده عامل بلل کېږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډرایور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بېخوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بېخوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې دغه پروژې مشري کوي رویټرز آژانس ته په دې اړه وویل، موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کېږي. هوکوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو څلېرشتو ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورت اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بېخوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې څلوېښت بیا په بارونکو لاریو پورې اړه لري.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
السلام علیکم، زاهد رحمان له پکتیکا نه خبرې کوم. زه د مایدینو زه په پښو باندې مایی وایم. موږ ته د مایدینو تنخواه نه راکول کېږي. زه د ازادي راډیو کارکوونکو له اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې موږ ته د تروسکنۍ تنخواه هم ګرځولې، هغه تنخواه دې نه راکړي، خپله تنخواه دې موږ ته ورسوي. موږ والي صاحب ته هم عرضه وکړه، موږ په باندې څه توجه ونه کړله. زه د ټول کارکوونکو اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې د موږ مایدینو تنخواه ته دې توجه وکړي. پروس کلن موږ څخه ګرځول شوی او سس کلن ګرځول شوی ده.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے. دا د ازادی راډیو دریز نه دے.
له ازادي رادیو مو د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه واوریدل. ګڼ نور ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې په همدې خبرونه کې اوریدلای شي. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې کې دونکو دي د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتی فورم په غونډه کې ګډون کوي. عبدالله د دې اونۍ په پیل کې په رسمي سفر د شمالي امریکا هیوادونو ته ولاړ. د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ پر اساس 3000 امریکایي عسکر افغانستان ته استول شوي دي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د عسکرو د استولو پروګرام بشپړ شوی. اوس په افغانستان کې تقریبا 4000 امریکایي عسکر میشت دي. د افغانستان د نولس کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله به د یکشنبې په ورځ په فاینل سیالۍ کې د پاکستان د نولس کلونو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ شي. افغانستان او پاکستان د یکشنبې په ورځ دا سیالۍ د آسیایي کرکټ د نولس کلونو ځوانانو د اتلولۍ د جام د ګټلو لپاره کوي. د جوزجان په څلورو ولسوالیو اخچه، قوشتېپه، درزاب او فیض آباد کې د جګړې له امله په څو اونیو کې لږ تر لږه 100 تنه ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. او د جوزجان والي وایي چې په سیمه کې د داعش د وسوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو د جګړو له امله لسګونه کورنۍ تیښتې ته اړ شوې دي. ایرانی ولسله ترکی سوداګر رضا زراب د ایران چې د ایران له رژیم سره د امریکا له بندیزونو د خلاصېدو په همکارۍ تورندی پرون د محکمې دوهمې غونډې ته نه دی ورغلی. د رضا زراب له دې کار سره واضح دي چې شای له امریکایي څارنوالانو سره یې د همکارۍ ژمنه کړې وي. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند زانو پی ایف مشران نن پر داسې پرېکړه دي کار کوي چې پر اساس به یې تر یکشنبې پورې ولسمشر رابرټ موګابې له دندې لرې شي. په مذاکرو کې د جنوبي افریقا چارواکي او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي برخه لري. او د عراق دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو یې چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ایتلاف یې ملاتړ کاوه د داعش له وسلوالو څخه د النبار ولایت کې د راوه په نوم یو ښارګوټی چې د داعش د وسلوالو په لاس کې وو ونیو. دا هغه وروستۍ سیمه وه چې په عراق کې د داعش د وسلوالو په لاس کې وه.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایه رئیس وی د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به په 2013 میلادي کال په متحده عرب اماراتو کې وسی. شفیق سنگزین په کابل کې یو کانفرنس ته ویل دغه لیګ به د نړۍ د کرکټ د نورو لیګونو ترما د نورو لیګونو په پرتله هیڅ کمی ونه لري. نور حل د واصل وسال پر راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي ای پی ایل یا د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ به په ډیرو لوړو معیارونو د لسګونو افغان او بهرنیو لوبغاړو په ګډون په 2013 میلادي کال کې په متحده عرب اماراتو کې ترسره شي. د دغه بورډ اجرایوي رئیس شفیق الله ستنگزي د جمعې پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې دغه لیګ به د نړۍ د نورو لیګونو په شان لا ډیرو نوښتونو سره ترسره شي.
ډیر ستر زیری داده چې په آینده هفته کې به موږ معلوم کو تاسو ته نیټه د افغانستان پریمیر لیګ یا د افغانستان غوره لیگ سه یا اپ اماراتو کې احتمال ډیر زیات په اماراتو کې بکیږي په 2013 کال کې بوي دا واده د افغانستان د کرکټ بورډ تاسو ته دی یو نړۍ له یو لیگ نه به هم دا لیگ کم نه وي.
خغل ستنگزی وایي د دغه لیگ لارې به د افغانستان کرکټ بورډ ډیر واید هم تر لاسه کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې په ای پی ایل لیگ کې به 15 لوبډلې وي او د نویو افغان لوبغاړو ترڅنګ د کرکټ د نړۍ زیاتره وتلي لوبغاړي هم ولوبېږي. د کرکټ بورډ د مسولینو په خبره دا دغه لیگ ټولې چارې پای ته رسیدلې او په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو سیالیو قرارداد له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې هر کال د شپږیزې په نوم هم سوداګریزي سیالۍ ترسره کیږي چې د دغو سیالیو په پنځم پړاو کې چې څو میاشتې مخکې د لسګونو بهرنیو لوبغاړو په ګډون په پلازمینه کابل کې ترسره شو ورباندې شاوخوا 115 میلیون افغانۍ پانګونه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ورزش خبریالانو د فدراسیون مسولین د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان د کرکټ او لوبغاړو لپاره ډېر ګټور بولي خو په کوردن د دشن سیالیو لپاره د زمینې په برابرولو ټینګار کوي. د دغه فدراسیون مشر سایر زلند ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان غوره لیګ سیالیو د خطر سره کېدو لپاره د وړو کدرونو او ظرفیتونو کمی احساسېږي چې د کرکټ بورډ اداره باید ورته پاملرنه وکړي.
په ټوله کې یو ډېر ښه اقدام دی چې موږ دوه لیګونه بېلابېل ولرو، یو په داخل کې او یو هم په خارج کې، چې لوبغاړي ور باندې راټول شي او نړیوال لوبغاړي راشي. هغه ظرفیتونه چې د یو نړیوال لیگ لپاره پکار دي تر ډیره کمې محسوسېږي، او موږ لرو په افغانستان کې دا شان ظرفیتونه شته چې هغوی دغه شان نړیوالو ویډیو کې کولای شي چې ډیره همکاري ورسره وکړي.
د کرکټ په نړۍ کې د هندوستان آی پی ایل، د آسترالیا بیگ باش، د بنگلاديش بی پی ایل، د ویسټ انډیز سی پی ایل او د پاکستان پی ایس ایل هغه مشهور لیگونه دي چې هر کال ترسره کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ غوره لیگ یا ای پی ایل سیالیو ترسره کولو ته تابعیت کوي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو لوونه تر وو. آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د آزادی اوریدونکو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو تر ډیره د کندهار ولایت اوسیدونکو پر ستونزو غور کړی دی او شکایتونه مې راخیستي دي، او د دوی پوښتنې مې د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت سره شریک کړی دي. ډیر مننه کوم خوشبخت صاحب. دغه لمرنۍ اوریدونکو به وارو چې د کندهار ولایت څخه شکایت لري.
فساد اړوند دغه بل اوریدونکو به راوخلو، بیا دواړو ته یو ځای جواب واستم. دام د فساد خبرې کې
السلام علیکم. ضعیف مسلح کندهار ولایت
بله، خوشبخت د دې اواز مو هم اوریدې دي. هم د پوسټو څخه شکایت کوي چې بعض وختونه د خلکو څخه پیسې اخلي، او ستاسو جواب څه دی د اوریدونکو ته چې دغه شکایت کوي؟
اصلا زه فکر نه کوم چې تاسو د دې ټول لري تبا نیم د ستاسو د دې بری خو په دا کچه نه دي لکه دې ویلې. لمړی دا ارغسان څخه د مستمر اور دا خبره وکړه، هیڅ په لار کې څه نه شته، هیڅ کله نه څه دي کولای خپل احمالات او خیال ته ولاړ خپل مواد ان کې انتقال کی یا ورای وي هغه کتیل وي هغه هر څه چې خوراکي مواد وي پولیس په ټولې خدمتکار دي، او فهر برخه کې دوی د خلکو سره مرسته کوي، د هغوی امنیت یې خوندي کړی دی. که بیا هم ستونزه وي د دغه غرونو که مشکل داسې دي واقعیت ولري، موږ په کندهار ولایت مقام کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون لرو چې مشرې کندهار والي کې وي. په هغه کې د امنیې قومندانۍ او د ټولو امنیتي ارګانونو او قضایي او عدلي ارګانونو استازي او مسؤلین هلته برخه اخلي، او د دوی ستونزې موږ څېړل کېږي هلته. او که واقعیت ستونزه
بله، ډېر مننه. شونه همدغه موضوع د حوزو د دې مسلو و، یو شمېر نور ورونو هم دغسې د حوزو څخه شکایتونه کړي دي، دا به م واورو، بیا به ستاسو جواب بیا پر واخلو.
زه د کندهار ولایت د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
ما د نورو ټول چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې د میوان په ولسوالۍ کې دغه د پردا سړک باندې د میوان پر شخصي سړک باندې چې کوم پوستي دي خلک بازار ته ځي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر لارې باندې پیسې او نور تکلیفات ورته رسېږي. کوم سړي چې د اسلام یا لنګوټه یا زره پرې ایښی وي هغه د مټر تعقیبي د هغه سره سخت ظلم کوي. نو زما د نورو ټولو چارواکو ته دغه غوښتنه ده چې دغه مسله حل کړي. وسلام.
بلی السلام علیکم. میں کندار ولایت سے مختار سراڑی کا نیوانی دا غشتان میں دا چې دا په کندار کې کم پولیس دی دا کلره ما زبره ما ز داخل به شهر پولیس دی خلق زوروی دکانداران نشان اخلي پیسې نور کوي کم لیړی والا والا اړ کم اوریج خرڅې کم چولی خرڅې کم خوراکي توکي خرڅې دی دا نشان پر اخی پیسې نور کوي کم اورز نمانیت توکي چې باید از ماشان ما خوره در دست دی پیسی را که پیسی غشتن از این یو که خوبی ها باقا بانی بیاز دوریی پچکای وی و جل هاش را زیر زیر نزل تما دری را داغ کارون روان دی پر مسئول چرا هستم یا کماندانان و پرسر چیم کم مشاران جا دو سمی داغ غشتن را چیزا خواران غریبان دو رزی یو من نوری جی خرسی با اکی دو سا روپی دی تا پاچی گی اگر دا دو سا و دا درو سا رو رو جی دا اسکر جی خوری نو اگر تا بیا تاوان راری غشتن می داره چی داغ خلق اصلاح سی در خلق سپزور نوک چان و نخوری او که بیا همون خوری پیسی وارکی منم
بله خوشبخصه دی دو آوریدون که اوزان ما واردل تقریبا ورد استون زبا بیا هم در اوزو تا خدا پولیس تخم بله
دی استون زبا معبوی تا ورد تا زبا بیا هم ویمه چی در استون زبا وجود نلری اصلا تا بان استون زبا بی دعوه در استون زبا حل نفاره در پولیس پولیسو که در مجازاتو لری دال تا مجازاتو کسان که در خلق سرفا دریمیت وی اگر پولیس اگر مجازاتو بیوی چی مثالون ای خمسا او دغسی در شعر زمن کی او در پولیسوالی پولی کی تا غدا ول کلینی اصلا وجود نلری تو بیا هم زنوائی ما چی سمجی بنی وی سمجی بیوی و کتوم را کچ دیدی بیا هم زنوائی ما چی که دغس سمجی دی ولری او واسیات وی سویدی پا دی آره کند حالی مقام او یا هم امنیت و مندانی تو مرای جاو کری تشتو مکین واغی دل پی سمجی سمجی بیدی جل در مطمئن هم تا پدار جل کم چی در سمجی بیدی جل کاری پی او دو کم اگرو سو ایسی دو ولسوالی سکم و جازو که مز دورا ولکی جو زه فکر نه کوم چې دغه ډول رول کیږي دوی فقط په تلاشي باندې فکر کوم چې په فکر کیږي به چې څوک چې راځي د ولسوالۍ څخه تاسو اندل ته حالات یو کم او بل کم یو خو باید تلاشي ورکړي نور د ورېدنه د خلکو نه کیږي پولیس همیشه د خلکو په خدمت کې دي زموږ ټول امنیت ځواکونه د همدغه خلکو د ټولنو او د دې د اولادونو څخه زموږ امنیت ځواکونه جوړ کړي همدغه د دوی اولادونه د دوی ورونه او د دوی د فامیل غړي دي چې د پولیس شوي دي او امنیت ځواکونه سره راغلي دي دا نه د دوی رښتینې خلک دي نه د دې خلک دي چې د همدوی د کورنیو او د دوی د فامیل غړي دي او د دوی امنیت
بله مننه خوشبخت صاحب یو دوه نور اوریدونکي دي دوی د بیکاری څخه شکایت کوي تر ډیره د دوی دواړو اوازونه په پرله پسې واورو.
محمد جلیل عباس خیل له کندهار ولایت تاسو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم او رسول سلام دا پیغام د دې موجوده نظام چارواکو ته لرم چې هغه ځوانان چې په کچاکي لارو نورو مملکتو ته ځي یا په دښتو کې د شرمخانو خوراک شي او یا په اوبو کې د مایانو خوراک شي د هغو مسؤلیت به ټول د دوی په غاړه وي ځکه که چېرې دوی له فساد سره مبارزه وکړي او په خپله له فساد لاس په سر شي نو په خپل هېواد کې به د کار زمینه ورته مساعده شي. السلام علیکم. زه سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دولت نه مې هیله دا ده چې اقتصادي وضع ته خاصه پاملرنه وکړي، اقتصادي پرمختیايي پروژې پلي کړي، خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي ځکه چې په هېواد کې ورځ تر بلې خلک د لوږې سره مخ کېږي. تاسو باور وکړئ نن زه په یو دکان کې ناست وم، تر رانیونکو فقیران ډېر د دکان ته ودرېدل او په دې فقیرانو کې داسې خلک وو چې د دوی د څېرې څخه دا څرګندېدل چې هېڅکله یې فکر نه دی کړی. درنښت.
بله خوشبخت صاحب د دوی اوازونه مو واورېدل، ستاسو جواب غواړم په دې اړه.
دغه مشکل خو ټول افغانستان کې وجود لري، یوازې کندهار کې نه دی. د بیکاری کچ افغانستان کې هم یو څه د تشویش وړ موضوع ده چې لوړه خطر لري. خو په دې اړه د ملي وحدت حکومت او په خاص توګه په کندهار کې ولایتي اداره ډېرې جدي هڅې کوي ترڅو خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي او خلکو ته کارونه برابر کړي. په دې اړه د کندهار ولایتي ادارې ډېر کار هم کړی دی. موږ یو مثال ویلی شو چې د کار او ټولنیزو چارو امریت د کار او ریاست د کار په امریت کې موږ په سلګونو ځوانان خویندې او ورونه په مختلفو برخو کې مسلکي روزلې او ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې کړي دي. هغه ورونه چې کار او کسبې نه وزده په نجارۍ مستریتوب او خویندې د خامات او ګلدوزي په برخو کې روزل شوي دي او هغوی اوس خپل کار کوي چې د هغوی سره د ځینو موادو مرسته هم شوې ده ترڅو هغوی په خپل کار کې استفاده ځینې وکړي. اوس هم ولایتي اداره او په خصوص توګه کندهار والي ډېره هڅه کوي او په دې اړه د مرکزي حکومت سره هم خبرې کړي دي. د بهرنیو معاشونو استاد سره هم په دې اړه دې خبرې کړي دي او لا هم اوس سره په خبرو بوخت دي ترڅو دلته داسې پروژې عملي شي خلکو ته کار زمینه برابره شي او خلک په کار وګمارل شي. نو موږ هڅه کوو خو تر ډېره پورې دلته خلکو ته صدی تر د افغانستان په نورو هغو ولایتونو کې دلته خلکو ته د کار زمینه برابره ده. خلک دلته کار کوي برابر
بلې. السلام علیکم، نیاز محمد احمدی را شایسته کندهار نه اړیکه نیولې ده. ګران ورور، زموږ په سیمه کې مکتبونه نشته. موږ غواړو چې زموږ په سیمه کې مکتبونه جوړ شي او زموږ ټول ماشومان به سواد باید لویان نه شي، باید زموږ ته مکتبونه جوړ شي او سرکونه او کلینیکونه نشته. دا مشکل ښه زموږ په سیمه کې او دا مشکل خاصتاً په میوان ولسوالۍ کې دی. ډېره مننه ستاسو د توجه څخه.
خوشبخت صاحب، دغه بل اوریدونکو به روان خود د شکایت په مور بیا به دواړو ته جواب وایست.
د افغانستان بې وزلي او رنجیدلي ملت په خاطر غواړم د ولس فریاد یو وار بیا ستاسو غوږونو ته ورسوم. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ کې د یوې تذکرې په سر 800 پاکستاني کلدارې اخیستل کېږي. مظلوم او دربدر ملت مخکې د دې سهار تر ماښامه دوې ورځې روزانه د تذکرې لاسته راوړلو لپاره کوي. 800 کلداری وګټي، بیا یې چارواکو ته ورکي او یو جل تذکره لاسته راوړي. خلک په شخصي ملکیت مځکو باندې آبادي نشي کولای، ولې چې حکومت شل دېرس یا 500 افغانۍ په غواړي. د انارو باغونه چې یو یتر تل په 500 یا کلدارو باندې رانیسي او باغونه اوبه کوي، هغه دولتي چارواکي لانجران ورته راولي. د باغ مالک یا باغوان تاجر بې عزته او وټکوي. بیا باغ ته داخل شي، د انارو په شکولو شروع او د لانجرانو بادۍ ډکې کړي. سهار یې بیا مارکیټ ته استوي او خرڅوي. مخالف ځواکونه په 15 کیلومتر کې قرار لري. دوی دغه نشي کولای چې ور ووځي. د خلکو عزت او ناموس په امن نه دی پاته. د خدای په خاطر د دغه مظلوم ملت فریاد څوک اوري؟ په چا باندې وژاړي او څوک یې غور کوي؟ السلام.
بله، دغه دوه ورونو ته کته تاسو جواب وایست.
زه په ستوندې په برخه کې بالکل مستند لرو. موږ په یو شمېر وسالې کې د ستوندې د ژوندې د کمښت سره موږ مخې حالت د ستوندې یو کمښت یې موږ په نسبي وسالې کې په ټول کې حالت ستوندې سره د ستوندې یو هیڅ مشکل نشته. بعضي مشکل چې موږ لرو هغه د کامیرو نه دی. او دلته ولایتي اداره او د قومي ریاست وزارت سره په اړیکه کې ده. راتلونکي کال لپاره پلان جوړ کړی دی. نوې ښوونځي به په یو شمېر ولسوالیو کې جوړ شي، تعمیرونه به جوړ شي او قومي ریاست هم د دغه کال د دغه تعلیمي کال د پیل بیا تر د تعلیمي کال تر پای چې موږ ګرمسیر څخه یو کندهار دلته به دوی نوې ښوونځي پرانیزي. هغه بندې ښوونځي چې په ولسوالیو کې هغه به پرانیزي او دغه همدا اوس د قومي ریاست یو کمپاین روان دی ټولو ښوونځیو ته پرشن ورکوي او سپینې تختې ورکوي. د دغه ستونزې سره هلته ځینې ښوونځي مخ دی چې دغه ستونزې به انشاءالله حل شي. د کتابونو ستونزې لا مخکې حل شوې ده او لا هم دوی کوشش کوي چې دغه ستونزې حل کړي. پاتو سو د پاسپورټ په ریاست کې دا خبره هیڅ قابل د قبول نه ده. قیامت معلوم دی د پاسپورټ دغه قیامت څخه یو افغاني نه څوک بالابد اخیستلی شي او نه دلته د رشوت لپاره لار جوړېږي، دلته د فساد لپاره لار نه جوړېږي. یو سړی دی هلته هغه خپل بایومیټریک کوي، خپله تذکره به یې تایید کړي وي او بایومیټریک وکړي، بانک کې پیسې په بانک کې تحویلې وي. نو بیا ستونزه هیڅ اصلا پیسې نه دي په دغه ځای کې. دغه یو
بله ډېره مننه کوم. هغې آخري ورور به مو واخلو چې شکایت د کډوالو په برخه کې لري، نو د دې ستونزه به یې پلا واورو.
بله السلام علیکم، زه به شولې کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فلحاله د کندهار ته ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام دا دی چې موږ ته دلته خیمې راکول سي. موږ د جنګو ته راغلي یو، کدي مالو ته پاتې دي. دغه خالد بلا اسد یو شر راغلي، موږ ته خیمې راکړي. حکومت موږ دلته د سرپناه ځایونه نه لرو، یوه کنډواله موږ ته نه پیدا کېږي. موږ د حکومت څخه دا هیله ده چې په دغو مجرو باندې سر وګرځي، یو د سرپناه ځای ور پیدا کړي او د خوراکي توکو یو کاروبار ور برابر کړي. وسلام.
دا خبرونه چې دوی نشر کړی دي، موږ په هر غونی کې د زیات شمیر هم کده ټول چې موږ د پوهونی کې د سندونو کورنۍ کډوالو سره د مختلفو ادارو له خوا مرستې کېږي. د کډوالو چارو ریاست له خوا سره مرستې کېږي، د طبي چیزو په وړاندې د مبارزې ریاست له خوا سره مرستې کېږي. دا ستونزه وجود به ولري، خو موږ هم لا دغه تېر اونۍ کې والد یو کمیټه د اضطراري کمیټې کې ټولو مرستندوی ادارو او زموږ د کډوالو چارو ریاست او د طبیبي فورانی مبارزې ریاست ته هدایت وکړ څو دوی پر آمادګي ونیسي او په داسې کومه طبیعي پېښه راځي دوی اوس مرسته وکړي.
بلې، د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت، بیا هم مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلي او د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د کندهار د خلکو شکایتونه مو اوریدل، اوس به له تبصرې پرته ستاسو نور ستونزې هم واورو.
هلو، سلام علیکم. زمانه مې اسمت الله ده، د تل د تربلا د مهاجرت ژوند تیروم. زه د آزادۍ راتو ته ډېر سلامونه هم چې د موږ پیغامونه نشر کوي او زه په مشرانو جرګې باندې غکوم. په دل حدیم اسلام یار باندې زه غکوم چې د پارلمان غونډې تیروتن او نه کوي. موږ افغانان یو، د افغان کلمه به په تذکره کې لیکل کېږي. کنه دا ضرور دی دا ولیکل شي، که نه ونه لیکل شوه موږ مهاجرونو په پاکستان کې به قبولي واخلو او په افغانستان ته به بایکاټ اعلان کړو. دا کلمه که ونه لیکل شي دا د اسلام کلمه ده. دا ضرور دی موږ هویت اصلي افغان یو او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده. ضرور موږ مسلمان دا لیکل کېږي، ضرور به لیکل کېږي. والسلام.
هلو، السلام علیکم. زه اسد الله عظیمی د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کې یم. د غزنی په ولایت کې ډېر سخت د امنی ده، ډېر سخت بدالت ده. نه مسلین پنتونو ته تلای شي او نه متعلمین مکتبو ته. له تاسو ازادي راډیو کارکوونکو لوړ پوړو چارواکو نه مدا خواهش ده چې زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. ډېر سخت بدالې ده. طالبان د غزنی شاوخوا نږدې ساحو ته راغلي دي، خلک نه پرېږدي. سیار مشکلات یې بس دغه موږ تاسو ته وایو، تاسو زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم. حسین دخل معاشت ولسوالی لپاره یو دولت خبر کوم. په لحاظ د خدای، په لحاظ د قرآن تر یو مشرانو پورې ورسوئ. خو زموږ کور معاشت پښتنو کار یې را خراب کړی. زموږ کور تباه او برباد شو. زموږ کوچنیان زموږ سیاست
السلام علیکم ویحات کرنا یم لا پکتیا چمکنیو څخه دلته په چمکنیو کې دوه او درې ورځې مخکې یو دی وانډای محصول وو چې زرګونه لکه تاوان کړی وو د خپل تاوان له کبله وتښتېد نو هغه بې وزله هلک چې له سره یې روپۍ جمع کړې هغه یې له خاورو سره خاورې کړ زه دې پکتا ولي څخه غوښتنه کوم چې یو دولتي بانک څنګه چمکنیو ولسوالۍ ته راوړي هغه هلک چې څوک غواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې به یې جمع کړي نو داسې پېښې او داسې ستونزو شاهدان به نه اوسو د دې څخه هیله کوم چې هغه کار زر تر زره عملي کړي.
السلام علیکم زه د پراډه ولایت څخه د سه په تماس کې نوم به درته وانخلم د نامه څخه خبرداده وکړو. دلته دا پوډریان چې دي وروره دغه شاکیان چې دي بېخي به درته ډېر شوي دي حکومت خپله ورسره ناست دی حکومت هم پیسې ورکوي اوس یې بېرته څه مخکې شوې به د پلار ورځ راول جمپ سره بس کړي لاسه جوړه کړې خپله دغه پولیس چې دي هغه قومندان دا پوښي چې دي اوس خپله خصیه بالا پوډریان پر روان دي نو دوی د خپل خصیه په ازار باندې خصیه دا نشه چې شړی مخنیوي او چې شړی وڅوي او ورګي سره موږ ډېر پازار د تکلاګان چې حسابونه شو خراب دي دا ساکن به چې ورک شي خپل حکومت یې خرشي نو دا نور څه خبرې د موږ وکړو ما دا ما ته ځان خبر ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم قدرت یعنی راځي د ماښ روز ما دا پیغام دی نو نو څار وخت دا موږ کله دې سړک چې دی راځي وخت دی تیر هغه چې نن جوړي نن جوړي دا ول نه جوړي دا سره دای چې جوړ شي دا فشار نه دی زای دی دای چې جوړ شي دا شان په سیر نه دی پروت دی دا سړک نه جوړ دای جوړ شوی دی مینه څه ول چې کنه په دې څه څو هغه دې سره غلا کې یا بل خوا ته دې څه وړي دای چې دا سړک اوس دې شات دې دې خبر دای یو تخیل تاریخي زای دی او بل ما وانی سره دا فشار دې څه کله سره هیڅ په پاک کې کې څنګه دا پاک نه جوړي دا پاک څنګه جوړ په دا غوښتنه دا خدای پامه
مزمان نوم چې دای مازلا دی د شبرغان ولایت ته خوشتېفه د ولسوالۍ سره دالته سره په تماس کې زموږ غم خوري باید چې زه تجربه وسه مر وس دې خدای ستوند سره مخامخ شو نه د چشنګ شي لرو نه د پښنګ شي لرو نه د پروتنګ شي لرو د هیڅ شي لا مر نه لرو ټول رات افادوس مې ورونه ورواچول موږ باید ستوند سره مخامخ شو باید چې زموږ دغه پیغام زر تجربه مسولین ته زلور سي د شبرغان والي چې نن په سبا نن په سبا او موږ داغه ته تعلق را کوي فورات څورو کینځه ماشومان موږ د لاته ورکو زلنه دوا سره ډاکټر سره وبس هیڅ شی د تعلق نه مرداغم کوي کله موږ سره څوک شو کی بای چې آزاد اراده ته ځیر د پیغام ورته سلام وي.
السلام علیکم وسات نیواله پکتیا چمکنه یو ته دلته په چمکنه کې ډیر شمه رغله پیدا شي دي او موټر ورسره چې انسانان دا سنور جنایتونه هم سره کوي. ودلته تر اوسه پورې دولت د دوی په اړه کوم جدي عکس العمل نه ده ښودلی. که دا شی دولت چوپ پاتې شي نو بدبختي به دا وي راتلونکی نسل او راتلونکي خلک به د دوی څخه ستړي او ستومان وي. مثلاً
وعلیکم سلام وروره، ستا شکایت مو واورېدی. هیله ده چې چارواکي هم ستاسو او هم د نورو ټولو دوستانو ستونزو ته توجه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړو، دا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د رغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې نورې ستونزې هم لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.